Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن یک شنبه د چنګاخ یا سرطان 9 او د جولای 6 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د سات خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وای کوربه هیوادونه باید افغان کډوالو ته د خپلو حسابونو د تصفیه او املاکو د خرڅلاو یا لیږ لپاره وخت ورکړي. متقی د څرګندونې پرون شنبه په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنر فلیپو ګراندي سره د لیدو کتو پر مهال کړی دی. وړاندې تر دې له ایران او پاکستان ایستل شوو یو شمېر افغانانو ویلي د کور توکي او جایدادونه ترې پاتې دي او د نیولو پر مهال پولیس غږ نه اوري. متقی په یو خبر پانی کې ویلي د دوی حکومت تر خپلې واسې د اخراج شوو کډوالو لاسنیوی کوي، خو په خبره یې دا چې ستونزې ډېرې زیاتې دي د نړیوالو ادارو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر داسې مهال افغانستان ته تللی چې دغه هیواد ته له ایران او پاکستان د کډوالو څپه ورماته ده او د مرستې رسونې سیستم یې تر فشار لاندې راوستلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې ایران د کومې نوې اټومي بټۍ د جوړولو هوډ وکړي ویجاړه به یې کړي. ټرمپ پرون شنبه پر خپله ټولنیزه پاڼه سوشل تروت ولیکل هغه درې اټومي تاسیسات په بشپړ ډول ویجاړ شوي چې امریکا هوایي بریدونه پرې وکړل. د ټرمپ په خبره کې ایران غواړي دغه اټومي تاسیسات بیرته په فعالیت راولي، نو په خبره یې کلونه وخت نیسي. په تیره جون میاشت کې د ایران او اسرائیل د 12 جګړې پر مهال د امریکا جنگي الوتکو د ایران پر فوردو، ناتانز او اصفهان اټومي بټیو بریدونه وکړل. ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا NBC خبري شبکې ویلي د ایران د دریو اټومي بټیو له ډلې چې امریکا برید پرې کړی یوه بشپړه ویجاړه شوې او دوه نورې به یې تر 2 پورې بیرته د یورانیمو په خول پیل کړي. د سوریه په سویدا ښار کې جګړه درېدلې او چارواکي وایي سیمه له بدوي وسلوالو پاکه شوې ده. رویټرز خبري اژانس پرون شنبه ناوخته د سوریه د کورنیو چارو وزارت په حواله ویلي بدوي قومي جنګیالي وروسته له هغه په شاش ول چې سیمه ته امنیتي ځواکونه ولېږدول شول. په سویدا کې له یوې اونۍ راهیسې د دروزي ټولنې او بدوي یا کوچي قبیلې ترمنځ فرقهیي نښتې پیل شوې وې. د سوریې د بشري حقونو د څار کمیسون ویلي دغو نښتو کې 1549 وژل شوي او ملګرو ملتونو ویلي 2000 کورنۍ د همدې تاوتریخوالي له کبله کډه شوي دي. او د افغانستان د کرکټ پیش پګیزه لیکي نن په 2 دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه سهار مهال د بند امیر ښامارانو او مس عینک اتلانو ترمنځ ده. له غرمې وروسته دویمه لوبه د بست ساتونکو او سپین غر پانګانو ترمنځ ده. د شپږیزې لیګ لسم پړاو پرون شنبه پیل شو چې په لومړنیو دوو لوبو کې مس عینک سپین غر او امون هنګانو د بست ساتونکو ته ماته ورکړه. دا سیالۍ د اګست تر لومړۍ نیټې دوام کوي او هره ورځ پکې دوه لوبې کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې افغانستان کې سبا د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین پیلېږي، خو یو شمېر خلک اندېښمن دي چې ممکن ماشومان له واکسینه پاتې شي.
از من دو تا کورسولین از واکسین موندن؟
زما دو خورزین دو واکسین پاتې شوې. کله چې مو دوی جماعت ته ورسلی واکسیناتوران تللی و.
پاکستان د پی او آر کارت لرونکو د اوسېدو موده ونه غځوله. کډوال وایي افغانستان ته نشي ستنېدی.
یار ته موږ غږ کې کوو چې بھائی موږ ته بیا د درېم هیواد لپاره ثواب جوړ کړه، ځکه چې درېم هیواد ته چې لاړ شو که نورې سم خپل کور خو به ساتو که نه.
د هغه بنسټ له هڅو مو خبرو چې ماشومانو ته تصویري ترانې جوړوي او آنلاین خبروي. په یو بل راپور کې به وایي چې بشریت په وروستیو څو کلونو کې د سرطان پر ضد مبارزه کې خورا ښه پرمختګ کړی. نو راپورونه هم شته، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې د سر راپور. په افغانستان کې سبا د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیلېږي. دا کمپاین کور په کور نه بلکې په کلیو، جماعتونو او ځانګړو سایټونو کې ترسره کیږي. د کمپاین د تطبیق له دې باندې سره یو شمېر کورنۍ اندېښنه کوي چې ممکن ماشومان چې د واکسین مستحق دي له واکسینه پاتې شي. دوی وایي تیرو تجربو ته په کتو دوی دا اندېښنې څرګندوي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پولیو واکسین د نوي پړاو پیل ته یوازې یوه ورځ پاتې ده، د هیواد له بېلابېلو ولایتونو یو شمېر کورنۍ وایي چې ماشومان یې تل له واکسین نه پاتې شوي دي. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل وروسته له هغې چې د پولیو واکسین د تطبیق څرنګوالی له کور په کوره، کلي په کلي ته بدل شوی، دوی نسي کولای خپل ماشومان واکسین کړي. د افغانستان د پلازمېنې کابل د کمپنۍ سیمې یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور شي، وایي د پولیو واکسین د کمپاین په تیر پړاو کې د کورنۍ ماشومان یې له واکسین نه پاتې شول.
اصلا دو تا قرص دادیم از واکسین موندن تا بودم شون در مسجد واکسین تورا رفته بودند.
زما دو خورزه ای واکسینا پاتې شوې. کله چې مو دوی جمعه ته ورسته لی واکسیناتوران تللی و، دا سینه ده چې واکسیناتوران په جمعه کې یو یا دو ساعته انتظار وي. خلک حتی نه پرې خبرې کې او دوی زی دا یو لوی ستونزه ده چې حکومت باید ورته پاملرنه وکړي.
د بامیان ولایت دوی اوسیدونکي چې له 15 کلونو د کم عمره دوه ماشومانو پلار دی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور شي وایي.
خو سمو خو بیا ته چې مو کمپاین واکسین خونه به خونه باشه.
زموږ غوښتنه دا ده چې د واکسین کمپاین کور په کور وي، ځکه چې د خلکو کورونه له روغتیايي مرکزونو او جماعتونو لري دي، او کله چې کمپاین پیل شي د کلیو اوسیدونکي پرې نه خبرېږي. کدا کمپاین د پخوا پسې کور په کور وي نو ډیر به ګټوره وي.
مخکې د پولیو واکسین کمپاین کور په کور ترسره کېده، خو وروسته دا ډول کمپاین د طالبانو د حکومت لخوا منع سو او اوس واکسین په جماعتونو، روغتیايي مرکزونو او سایت په سایت تطبیقېږي. په دې راپور کې مرکز شوې کورنۍ وایي چې د پولیو واکسین کمپاین کور په کور ډیر ګټور و، ځکه د دوی په باور دا طریقه کې واکسیناتوران د خلکو د کورونو تر دروازو ورتلل او د هغو کورنیو د ماشومانو لپاره یې د واکسین کولو زمینه برابروله چې روغتیايي مرکزونو ته یې د خپلو ماشومانو د بیولو اسانتیاوې نه درلودې. دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم سازمان اعلان کړی چې سبا دوشنبه د جولای 21مه به د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو واکسین نوی پړاو پیل شي. خو دا چې دا کمپاین به څو ورځې وي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. په ورته وخت کې د پولیو واکسین یو شمېر متخصصین د ډاکټر کمال شاه سعید په ګډون چې په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام د اړیکو پخوانی مسؤول دی، خبرداری ورکوي چې له پاکستانه د افغان کډوالو په لوړه کچه ستنېدو په هیواد کې د دغه ویروس د انتقال خطر زیات کړی دی. نوموړي زیاته کړه
افغانستان او پاکستان دغه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پیښې اوس هم پکې رامنځته کېږي. نو دا خطر کله چې کډوال بېرته افغانستان ته ستنېږي، دا خطر له ځان سره هغه په ناروغي مصاب وي کړي ماشومان یا لویانو سره دا ناروغي دوی په وجود کې وي، نو د ځان سره هغه انتقالولی شي. او کوم چېرته چې کمپاین کور په کور نه ترسره کېږي د ماشومانو معافیت ډېر ټیټ دی، نو طبعاً هلته به د خلکو بنه ناروغي د اخته کېدو چانسونه ډېر زیات.
نوموړي ټینګار وکړ چې د دې ستونزې د حل لپاره باید په ټول هېواد کې لوړ کیفیت لرونکي کمپاینونه پیل شي تر څو ټول افغان ماشومان واکسین او هیڅ ماشوم له واکسینه بې برخې پاتې نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د جاپان حکومت هم په افغانستان کې له پولیو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال وچی صندوق یونیسف سره 15 میلیون ډالر مرسته کړې ده. یونیسف د جولای په 10مه په یو بیان کې ویلي و چې دا پیسې به د افغانستان په 2 ولایتونو کې د اټکل له مخې 15 میلیونه ماشومانو ته د واکسین تطبیقولو لپاره ولګول شي. په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې وایي د بادغیس ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ او بلا په هلمند کې وه. همدارنګه تر اوسه پورې د کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننګرهار او زابل ولایتونو کې د پولیو ویروس 13 مثبت چاپیریالي نمونې راپور شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی هغه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا پکې تر اوسه په بشپړ توګه لمنځه نه دی تللی. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ماشومانو د ژغورنې یوازینۍ لار د واکسین تطبیقول دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت پریکړه کړې چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د پی او آر کارتونو موداونه غځوي. یو شمیر پاکستانی رسنیو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوی له قوله دا اعلان کړی دی. په پاکستان کې د پی او آر یو شمیر کارت لرونکي د پاکستان د پریکړې سخت اندېښمن کړي او وایي چې دوی په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې د کار روزګار زمینه نشته وطن ته نشي ستنېدلی. تفصیل په دې راپور کې و.
د خیبر پختونخوا په اټک کې میشت سناګل چې د پی او آر کارت لرونکي دی وایي د دغه کارتونو د نه تمدید کېدو خبر دا او د کورنۍ سخت اندېښمن کړي دي. هغه چې د نه کسیز کورنۍ سرپرست ازادي رډیو ته وویل چې ل تیر 15 سلوخ کالو رئیس په خیبر پختونخوا کې ژوند کوي او افغانستان ته بیرته ستنېدل ورته سخت دي.
پرون اعلان کړی د ټول افغانان په اندېښنه کې دي چې موږ افغانستان ته لاړ شو، موږ سره د ګاډو کرایګان هم نسته. یوه مسله، دویمه مسله چې هلته موږ وخت نه اوړي، دلته هره کم وخت دي. نو اوس موږ هلته افغانستان ته ځو او بیا په موږ نوی حساب شروع کېږي. نو دې سره موږ مخامخ کېږو، موږ ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږو. انشار ته موږ غږ پرې کوو چې بھائی موږ ته بیا د درېم هیواد لپاره ثواب جوړ کړه، ځکه چې اوس درېم هیواد ته چې لاړ شو که نور هیڅ هم نه، خپل کور خو به ساتو که نه. افغانستان کې ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږو.
حاجی رحمت الله د پیوار کارت یو بل درلودون کې چې په اسلام آباد کې ژوند کوي ام ورته اندېښنه لري.
څنګه خبر دا اعلان سو دا به سار چیر د چپسونه لګیدلې دي. افغانان تنګي فضا به مشکلات خولا دي او بګي وسه مون کورونه دي، ګاډینګ دي، کاروبارونه هم دي. جام یار کم کاروبارونه سي ځاګه مون پټه په ودارول نه مخ کتلې سو نو شادت لې سو نو د افغانستان حکومت بده باندې څه اکشن اخلي، نو بار ملکونه بده باندې څه اکشن اخلي. بيخي الله سره د سي کړکچن غوندې دي. افغانان غولا کې بيخي څوک پښتنه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د پی وار کارت لرونکو مودل لوړان دي پات رسیدلې او د پاکستان حکومت دغه کارت لرونکو ته د 13 جون میاشتې تر 13 مې لدی واده د وټلو لپاره ورسته نیټه ټاکلې و. که څوم د پاکستان د کابینې یو شمیر وزیرانو د دې کارتونو د مودې د غزولو غوښتنه کړې و، خو تازه د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې حکومت به د دې کارتونو موده ونه غزوي. یو شمیر پاکستانی رسنیو له ډلې سما ټلویزیون د جمعې په ورځ د جولای 13 راپور ورکړ چې د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی د خبرې له خبريالانو سره په یو ناسته کې کړي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر دا هم ویلي هغه افغانان چې له پاکستان ایستل کیږي دوی به په تور لیست کې شامل شي او بیا به دغه هیواد ته د ننوتلو اجازه ونه لري. نوموړي ویلي چې تور لیست ته د ایستل شویو افغانانو اچول د پاکستان په ملي پالیسیو کې د پراخه بدلون یو برخه ده. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمیر پوهان د پاکستان د پریکړه غندې او د نړیوالو اصولو سرغړونه بولي. لډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل دوی د پاکستان لوري د پی او آر کارتونو د نه تمدید کولو او د افغان کډوالو د اخراج پریکړه د افغانستان لپاره یو انساني فاجعه ده. دا پریکړه نه یوازې میلیونونه افغانان له سختو ستونزو سره مخ کوي، بلکې د افغانستان لپاره به د یو بل انساني او اقتصادي بحران لامل شي. دا اقدام د هر ډول نړیوالو اصولو او د کډوالۍ د قوانینو خلاف پریکړه ده. دا د افغانستان پر اوږو یو بل دروند بار دی. دی وایي د دې بحران د مخنیوي لپاره اړینه ده چې په پاکستان باندې نړیوال فشار زیات شي چې دغه هیواد په خپله پریکړه بیا غور وکړي. د راپورونو له مخې په پاکستان کې د پی او آر درلودونکو افغان کډوالو شمیر 1,400,000 افغانانو ته رسیږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ لخوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شوي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ډلیز اخراج پریکړه غندلې او ویلي دي افغانستان د رسنیدونکو لپاره خوندي هیواد نه دی. دوی ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې پراخه بشري سرغړونې ترسره شوې او د بشري حقوقو وضعیت خراب شوی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسولان وایي دوی د 2024 او 2025 کال لپاره له سلګونو طرحو د 1500 طرحو مالی ملاتړ کړی چې په دې کې د ماشومان لپاره د موسیقي او ادبیاتو په بیلابیلو برخو کې د کیسو ویلو پروژې شامل دي. تفصیل به له سنا کاکړه وو.
ta tamaluma charana vaya desata
ماشومانو ته د هغو لسو ترانو یوه برخه ده چې په افغانستان کې دننه د یوې افغان میرمنې لخوا تاسو د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په مالی همکاري په تصویري بڼه جوړه شوې ده. د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسولین وایي دوی د 2024 او 2025 کال لپاره له سلګونو طرحو چې ورته رسېدلی وي یوازې وکولی شول د 5500 طرحو مالي ملاتړ وکړي چې پکې ماشومانو او ښځو ته پروژې هم شاملې وې. د دغه بنسټ یو افغان مسول ابراهیم هوتک د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق لخوا په 2024 کال او 2025 کال کې اند هغه اعلان پر بنسټ چې د دې صندوق لخوا شو د نړۍ لیکوټ کوټ څخه د شپږشتې وادو څخه د 1500 طرحو یا غوښتنلیکونو په شاوخوا کې موږ ته راورسېدي. یو معتبر بین‌المللي دور هیئت چې په هغه کې افغانان او خارجیان بهرنیان پېژندل شوي شخصیتونه ګډون درلوده د 2500 پروژو تصویب وکړو او یې ګټونکي اعلان کړي.
ښاغلی هوتک وایي د دې پروژو ټول تمویل د پرانیستې ټولنې بنسټ یا اوپن سوسایټي فاونډیشن لخوا د 500,000 یورو په شاوخوا کې و چې په خبره یې دا پیسې د ګویټه انسټیټیوټ په واک کې ورکړل شوې وې او لوړترین ورکړل شوی رقم د یوې پروژې لپاره 10,000 یورو و. د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسولین وایي دا پروژې په دوو برخو د موسیقي او کیسه ویلو په برخه کې وي چې د کیسه ویلو په برخه کې د افغانانو ژوند د دراماتیکو بدلونونو او ننګونو پر مهال پکې انځور شوی و چې شعرونه، ژباړې، ډرامې، فلمونه، عکاسۍ، مقالې او مستند فلمونه پکې شامل وو. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې 4 پروژو کې ښځو ونډه درلوده یا د ښځو لخوا اداره کېدې. د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور مسکان نجیب نوم هم د پروژو د ګټونکو په لست کې شامل دی. د دې ترڅنګ د پیژندل شوي شاعر سمی حامد، د سندرغاړي ګودر ځازي او الهي سرور پروژې هم ګټونکي شوې. یو شمیر افغان فرهنګیان دا ډول حرکتونه د افغانستان د کلتوري بډاینې او هنرمندانو په خیر بولي. وایي په ډېرې کمې بودیجې د ډېرو پروژو ملاتړ شوی چې په خپل ذات کې یوه کامیابي ده. له دې ډلې کیسه لیکوال او کره کتونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دغه سی پروژې چې تمویل شوې دي او د هنر او فرهنګ مختلف او بیلابیل اړخونه پکې رانغړل شوې دي دا ډېر ګټور کار دی. له یوې خوا فرهنګیانو ته د نورو کارونو انګیزه ورکوي او له بلې خوا د دوی د فرهنګي تولیداتو تمویل په غاړه اخیستی، نو زه فکر کوم چې دا ډېر مؤثر او ګټور کار دی.
دا هڅې داسې مهال دي چې په افغانستان کې هنرمندان له اقتصادي او هم پر دوی د طالبانو د حکومت لخوا د لګېدلو بیلابیلو محدودیتونو له امله په ښه وضعیت کې نه دي. دغه شان هغوی چې جلا وطنۍ کې هم ژوند کوي د بیلابیلو ستونزو لکه په ژبې نه پوهېدل، له ښارونو لرې په کلیو کې استوګنه او نورو له امله یې هنري فعالیتونه اغېزمن شوي دي. خو د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق وایي دوی تمه لري چې را روانو کلونو کې د ورته پروژو په تمویل سره د افغان هنرمندانو له لاسنیوی وکړي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بشریت په وروستیو څو کلونو کې د سرطان پر ضد مبارزه په برخه کې خورا ښه پرمختګ کړی دی. د سرطان له کبله د مړینو په شمیر کې کمښت، د درملنې وراثت او وقایې په برخه کې نوښتونه د دې پرمختګ څرګند نه کړي، خو څارونکي وایي چې د برخه کې لا هم ننګونې پر ځای دي. احمد تکل د موضوع ته کتنه کړي.
څېړونکي وایي د سرطان د خطرناکې ناروغۍ پر ضد نړیواله مبارزه د علم او پرمختګ په ګټه د بدلون په حل کې ده. لکه چې د امریکا پخوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن په 1991 کال کې د سرطان پر ضد جګړه رسمن اعلان کړه، سره له دې چې هغه مهال سپوږمۍ ته د اپولو د فضایي سفینې د سفر په څیر علمي پرمختګونو د نړیوالو باور هم زیات کړی و، خو سرطان تر ننه په ټوله نړۍ کې د انساني مړینو شپږم او په متحدو ایالاتونو کې د مړینو دوهم اساسي علت بلل کیږي. تویما یونانی خبرونه په یو څیړنه کې وایي کڅ هم د سرطان بشپړه درملنه تر اوسه ممکن نشوي نه ده، خو د مړینو په شمیر کې پرله پسې کمی راغلی. د مخنیوي لپاره تدابیر پراخ شوي دي او د مبارزه د وراثت او وقایه په برخو کې د پرمختګونو په مټ د بشریت په ګټه روانه ده. ورځپاڼې دا پرمختګونه په دریو برخو کې یاد کړي دي چې لومړی یې په نړۍ کې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره وقایوي اقدامات دي. د څیړنو له مخې د نړۍ په شتمنو هیوادونو کې د سګرټو د مخنیوي د کمپاینونو په نتیجه کې له 1950 کال راهیسې یوازې په متحدو ایالاتونو کې د څه باندې 3 میلیون انسانانو د مړینې مخه نیول شوې ده. ګمان کېږي د ټولې نړۍ په کچه د 15 برخې مړینو علت به د سګرټو څکول وي. تویما ارزانه او د لاسرسي وړ درمل د سرطان پر ضد د مبارزې دوهمه بریا بولی او لیکي چې د سرطان پر ضد د واکسین بریا د دې باعث شو چې په برتانیا کې د دې واکسین د تطبیق په نتیجه کې د شل کلنو خزو د رحم په سرطانونو کې په سلو کې نوي کموالی راشي او دا د سرطان پر ضد د مبارزې په چاره کې د وقایوي هڅو د بریا نښه ده. د واکسین چې اوس په ډیره ارزانه بیا په هند کې تولیدیږي په بیوزلو هیوادونو کې هم د لاسرسي وړ دی. دا یونانی ورسپانه په پای کې پر روغتیایي برخه کې علمي پرمختګونه د سرطان پر ضد د مبارزې د بریا بل دلیل بولی او لیکي د وراثت علم په برخه کې د څېړنو ځانګړي ټکنالوژي او د وینې او تنفس د سمپلونو یا نمونو د اخیستو ځانګړو وسیلو او د هغو د ساتنې لابراتوارونو د سرطان د خطرناکو ډولونو د تشخیص چاره اسانه کړې ده. او دا کار نه یوازې د درملنې مثبت نتایج یقیني کوي، بلکې د کیموتراپی په څیر د ځینو غیر ضروري لارو چارو د کارولو اړتیا هم له منځه وړي. خو په څیړنه کې راغلي دي چې ځینې نیمګړتیاوې لا هم پر ځای پاتې دي. له هغې ډلې دا چې د دې ناروغۍ درملنه لا هم ډیره ګرانه ده. د درملو د جوړولو کمپنۍ د جانبي عوارضو د مخنیوي لپاره لا هم د وقایوي درملو په تولید کې له احتیاط څخه کار اخلي او د امریکا په څیر د ځینو هیوادونو لخوا د سرطانونو پر ضد د مبارزې په هدف د بودیجې کموالی د سرطان په اړه د څیړنو پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کوي.
له خبرونو ور اخوا
له تیرو یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې د کورنیو رسنیو لخوا د ځانوژنو د پیښې ډیر راپورونه خپرېږي. دا چې ارواپوهان په دې اړه څه وایي، په دې اړه د فیروز عزیزی راپور ته غوښی.
خوی زوانو تر اوسه ودل نه وکړه.
د خوست ولایت اوسیدونکو محمد نورجان دی چې وایي د ترزوی عیسا شل ورځې مخکې ځانو واسه. دا زیاتوي چې شپږ کلن عیسا د خوست ولایت مرکز د اوزیانو کلی اوسیدونکو تر څلورم ټولګي زده کړې کړې وي او په دې وروستیو کې د خپل کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره په یو کوچنی خوراک پلورنځي کې په کار بوخت و. د ازادي راډیو ته وویل کورنۍ اقتصادي ستونزې درلودې، خو د عیسا د ځان وزنې لامل لا هم معلوم نه دی. د افغانستان جنوبی ولایت کندهار چې وځي په تیرونه کې د ځایی کورنیو رسنیو خبريالانو لخوا ترې د ځان وزن د څلورو پیښو راپورونه خبره سوي. یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل بیکاری او شدید اقتصادي ستونزو د تار کړ چې نږدې وونه مخکې د ځان وزن هڅه وکړي. دای چې 45 کلن او د څلورو ماشومانو پلار دی خپله کیسه یې داسې بیان کړه. دا کس ادا کوي چې د کندهار ولایت ډیری ادارو مسولینو خلکو او ان ګاونډیو نه د کارموندنې او خپل ماشومانو لپاره د ډوډۍ مرسته غوښتي، خو په خبره هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نارینه ناو ترمنځ د ځان وزن او یاد هڅې د ډیری پیښو لامل اقتصادي ستونزې ګڼل شوی. خدای وازی نارینه نه بلکې په دغه هیواد کې یو شمېر نجونو او ښځو هم په دې عمل لاس پورې کړی یا یې هڅه کړې ده. د ځینو دوی کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د بې وزلۍ له کار او تعلیمه پاتې کېدو، کورنۍ تاوتریخوالي، په کم عمرونو کې ودولو ته اړستلو، په بدو کې ورکړې، رواني او کلتوري فشارونو، په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا پرې د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو له امله دوی د ځان وزنو هڅې کړې دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې وه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. دا چې 13 کلنه ده او نهم ټولګي زده کوونکې وه چې د طالبانو حکومت بندیز له امله له زده کړو راوګرځول سوه. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل پر نجونو او ښځو د طالبانو حکومت د سختو بندیزونو او محدودیتونو له امله یې د ځان وزنې هڅه کړې وه.
کله چې زموږ په سیمه کې لږ تر لږه 40 روزن ځایونو کورسونه چې زموږ لپاره د تعلیم او زده کړې وروستۍ هیله وه هغه هم بند شول، نور مې پر ذهن سخت زیات فشار راغی. داسې مې فکر کاوه چې قیامت دی. کور ته چې راغلم هېڅ پر ځان نه پوهېدم، سم مې په یاد نه دي، خو 12 که 15 دانې ګولې چې اندازه یې زیاته وه او قوي وه معلومې نه وې چې د څه شي وي. دا ټولې مې یو ځای وخوړلې، خو له بده مرغه هېڅ راباندې ونه شول، یعنې ژوندی پاتې شو.
دا وایي چې دې پېښو یې کورنۍ ډېره دردولې وه. اوس یې د ځان بوختولو لپاره په کور کې د رسامۍ تر څنګ ځینې نورې بوختیاوې برابرې کړې او په خپل هغې اقدام سخته پښېمانه ده. د یادونې ده چې یوازې د روان میلادي کال د جون له 15 د جولای تر 14 د یو شمېر کورنیو رسنیو لخوا د افغانستان په غزنی، کندهار، ننګرهار، خوست او کابل کې له 200 د زیاتو نارینه او ښځینهوو د ځان وزنو د پیښو راپورونه خپاره سوي دي. خو ډیری داسې پیښې شته چې په دې موده کې له رسنیزو کېدو پاتې او کورنۍ لامل کلتوري محدودیتونه بولي. د کابل ښار لویدیز دشت برچی سیمې یوې اوسیدونکې چې د موضوع د حساسیت او په خبره یې د کورنیو خپلوانو له ویرې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې یو 4 کلن زوی مور ده او د خسرګنۍ لخوا د کورنۍ زور زیاتي له امله یې خاوند د دې او ماشوم هیڅ ډول مسؤلیت نه مني، چې په پایله کې یوه اونۍ مخکې د درملو په خوړلو د ځان وزنې هڅه کړې. د 23 کلنې میرمنې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ګاونډۍ لخوا یې وژغورل سوه او اوس د همدې ګاونډیانو په کور کې له خپل ماشوم سره په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. د ښځو بشري حقونو ځینې فعالانې وایي اوس تر بل هر وخت په ښځو او نجونو کې د ځان وزنې پیښې زیاتې شوي او لامل یې هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټولنې د دوی څنډې ته کول بولي. د یادونې ده چې د اسلام مقدس دین کې د قرآن کریم په النساء، البقرې او الحجر سورتونو په ګډون په بېلابېلو آیاتونو کې ځان وزنه معنی او حرامه ګڼل شوې ده. تغشان ارواپوهان ځان وزنه د حل لار نه بولي، خو د اندېښنې په څرګندولو وایي چې انسانان د زیاتو ذهني فشارونو او ناهیلۍ په اوج کې د مرستې نه ترلاسه کولو وروسته په ځان وزنې فکر کوي او دا دایمي حل لار بولي. هغه څه چې د دوی په خبره تر ټولو غلطه پرېکړه ګڼل کیږي. له دې ډلې ارواپو عبدالمتین احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې د ځان وزنې د مخنیوي په اړه سپارښتنې داسې بیان کړې.
توصیه ما بر مردم یاست که بیشتر در مورد احساسات خود حرف بزنن.
یو از پرختنه می داده چه دا ډول خلق دی تل خپل ملګرو او د باور وړ کسانو سره د خپل احساساتو په اړه خبرې وکړي، بل دا چې کلمو د ځان وژنې اړوند فکر کاوه نشئ توکي مکاروي، ځکه چې دا دردنه مثبت فکر او د پرېکړې توان اخلي. بل د دې ډول فکرونو پر مهال دی ژر تر ژره ارواپو یا مشاور ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مسلکي مشورې ترلاسه کړي. ځانونه دي پر مثبتو چارو لکه ورزش، ډېر وخت ملګرو سره تېرول او ټولنیزو فعالیتونو بوخت کړي. بل دا چې دې وخت کې دی له دا ډول کسانو ډېر ملاتړ وشي چې بالاخره د دې مسایلو یعنې ځان وژنو مخنیوی وشي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خاني د روان کال له پایله تر اوسه د سب سویو ځان وزنو پیښو د شمیر په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي 2022 کال کې د 300 پیښو سبت دو خبره کړی و.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټه یې یقیني کړئ.